از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. السلام علیکم. د ماسپخین دو بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساده خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې امان امیرزی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي، اورې چې متحده ایالات له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا پیلوي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په شمال لویدیځ په بنو خار کې د سنوشن کې حملې له امله 15 پولیس او 3 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. ایران وایي د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه چې د دوی په وینا د فارس خلیج فضا ته داخله شوې وه نیولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي سملې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په اسرائیل غک کوي خپل اټومي تاسیسات دي د نړیوالو پلټونکو په مخ پرانیسي. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د لغمان په لیشان ولسوالۍ کې د وایدو د مدیر پر موټر چاودنه شوي او د پروان په مرکز کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ به د ناټو او روسیې د ګډې شورا ترمنځ په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې د غونډه نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پرانیستل شي. د دې دو ورځنۍ غونډې په پیل کې به د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا د غونډې او د وزیرانو د غونډې په اړه معلومات ورکړي. په دې غونډه کې له روسیې سره د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د روسیې له خاورې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو او له روسیې څخه د افغان ځواکونو لپاره د چورلکو د اخیستو پر موضوعاتو خبرې وشي. د لغمان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د لیشنګ ولسوالۍ د وایدو د مدیر پر موټر چاودنه شوې. د دې ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د دې ولسوالۍ په مرشخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې په دې چاودنه کې خپل صدیق الله د ولسوالۍ یو تنجر چې د وظیفې په لور روانو ټپیان دي، وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو په مشرۍ د ایساف د دوو سرتیرو په وژل کېدو سره د روان کال له پیله تر دې دمه د بهرنیو وژل شوو سرتیرو شمیر 308 تنو ته ورسید. د ایساف له خوا نن پر استول شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې وژل شوي دي. که څه هم ایساف د دغو سرتیرو هویت او د پیښې کره ځای نه دی په ډاګه کړی، خو د هیواد په سویل کې ډېری امریکایي ځواکونه میشتي. او د پروان په مرکز چاریکارو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. د پروان ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس خاتون فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په لارو چارو بحثونه وشي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنا خالکو زینوري.
د پاکستان په شمال ویدیس کې وزن وژن کې د پولیسو ماموریت په نخښه کړو. په 14 کې 15 پولیس او 3 تنه ملکیان ټپیان کړل. د پولیسو مامور محمد اسماعیل وای پولیسو د بنو خار کې د پولیسو ماموریت تنګدې مخکې له هغه چې ځان وژن کې په لارې کې 14 وکړي هغه په ډزو واژه. اسماعیل زیاتوی بیا هم ځان وژن کې وکړه چې په لارې کې بار شاوخوا 1500 کیلوګرام مواد وچوي. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان مشال راډیو ته په ټلیفون کې ویلي چې چاودنه دوی کړې ده. ایران وایي د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه چې د دوی په وینا د فارس خلیج فضا ته داخله شوې وه نیولې ده. د ایران دولتي خبري رسنیو د دې هیواد د سپاهي پاسداران اعلامیه خپره کړې چې وایي دا بی پیلوټ الوتکه هغه مهال ونیول شوه چې د استخباراتي معلوماتو د ټولولو په مقصد اکتشافي الوتنه کوله. په اعلامیه کې ویل شوي دا بی پیلوټ الوتکه د سکین ایګل ډوله الوتکه ده او وزرونه 3 متره اوږده دي. د ایران خبری رسنیو نه دی ویلي چې بی پیلوټ الوتکه څنګه نیولې ده. 13 میاشت ایران ویلي وو په فارس خلیج کې په وی بی پیلوټ الوتکه ډزې کړې وي، خو الوتکه نه وښتلې. تیر کال د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د ایران په ختیځ کې غورځول شوې وه، خو امریکایي چارواکو ویلي وو الوتکه د تخنیکی عوارضو له امله ناستې ته اړ شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په اسرائیلو غږ کوي خپل ایټومي تاسیسات دې د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانځي. دا پریکړه لیک چې د دوشنبې په ورځ په 104 اویا موافقو، شپږو مخالفو او شپږو ممتنعو رایو سره تصویب شو، د غراس په اسرائیلو غږ کوي چې له نور زنګ پرته د ایټومي وسلو د نه پراختیا تړون باید لاسلیک کړي. اسرائیل د امریکا متحده ایالات، کاناډا، مارشال ټاپوګان، ماکرونیشیا او پاولو هغه شپږ هیوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پریکړه لیک کې مخالف رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو د 103 نوي غړو هیوادونو د عمومي اسامبلې دا پریکړه لیک قانوني یا الزامي بڼه نه لري، خو د اسرائیلو د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې نظریات ښیي چې باور لري دا هیواد په سلونو اټومي سروکي یا ګولۍ لري. اسرائیلو هیڅکله نه دي ویلي چې اټومي وسلې لري او دغه راز د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون هم نه دی لاسلیک کړی. هند، پاکستان او شمالي کوریا هم دا تړون نه دی لاسلیک کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کورنیو چارو د وزارت د تحقیقاتو د څانګې او د زندانونو د خدمتونو د فدرال ادارې یو شمېر جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړل. پوتین نن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روسیې د مهاجرت د چارو د پاسپورت د کنټرول او راجستر رئیس جنرال میخایل اوتیاتسکی او د زندانونو د فدرال ادارې مرستیال الکسی ویلچکو له دندو لرې شول. پوتین د غراز د کورنیو چارو په وزارت کې د مخابراتو او وسایلو د څانګې رئیس او د روسیې د تحقیقاتي کمیټې رئیس له دندو لرې کړي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. متحده ایالات غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. په دې اړه درته مهم رپورت لرو. دا هموري چې ټاکل شوی نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې خبرې وکړي. د روانې خبرونې په دوام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو دینی عالمان په کابل کې سره راټولېږي ترڅو د افغانستان او سیمه کې درون جګړې د ختمولو لپاره لارې چارې ولټوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان جګړه دینی اړخ نه لري بلکې دا سیاسي بڼه لري.
دا مذهبي جګړه نو طبیعي ده علما لار ورته پیدا کولی. دا جګړه په افغانستان کې د واک د پلاسته راوړلو لپاره کوي.
د پولیسو سرتیری محمد اسماعیل چې د حاجی ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا په کابل کې وهل شوی و د افغان ولسمشر روسي پریکړه ډیر خوشحاله کړی دی. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او کور کلی اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 په ډیر صفه ډول اوریدل شي. سپینې ماڼۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هڅه په داسې وخت کې پیل کړې ده چې د امریکا د حکومت دننه ورسره مخالفت کیږي. د دې هڅو په لړ کې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی چارواکو سره کتلي دي او اسلام آباد یې هڅولې چې مرسته وکړي، خو د اسلام آباد همکاري ته هم ځینې امریکایان د شک په سترګه ګوري. د موضوع تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د اوباما ادارې د امریکایي چارواکو په وینا تر انتخاباتو وروسته اوس بیا له طالبانو سره د سولې خبره رابرسېره کړې ده. له نږدې یو کال راهیسې دا خبرې ځنډېدلې دي. واشنگتن پوسټ رسپانه د چارواکو په وینا لیکي چې دا خبره د ولسمشر اوباما اداره په داسې وخت کې کوي چې امریکایي ځواکونه ورسره سلا نه دي. د پاکستان له لوري په دې برخه کې زده او نقیزې خبرې کیږي او په خپله یاغیان په ښکاره له دې خبرو سره مخالفت کوي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د رپورټ له مخې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جګپوړیو چارواکو له طالبانو سره د سولې د خبرو تایید کړی او د دې پلوي هم کړی ده چې له طالبانو سره بندیان تبادله شي. خو دوی اونۍ مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې دلچسپي ښکاره نه کړه. بل لور ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنارا بانی کر سره تر خبرو وروسته څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پلوي کوي. نوموړی همداراز له پاکستان وغوښتل چې د افغان حکومت له لوري د سولې له وړاندې سره مرسته وکړي. خو بل لور ته په افغانستان کې ګڼ امریکایي پوځي چارواکي د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري. د واشنگتن پوسټ په وینا د امریکا یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستي ویلي دي چې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له امله د امریکایي ادارې تګلاره څرګنده نه وه او په اوړي کې په افغانستان کې د جګړو له امله د سولې خبرې ځنډېدلې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي وویل ک چرته طالبان وای چې بیرته د سولې په خبرو کې برخه اخلي امریکا ورته چمتو ده. دغه مسول همدارس د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د سولې درې اړخیزو خبرو ته چې پاکستان هم پکې وي هڅولی دی. د واشنگتن پوسټ په باور پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو افغان حکومت او امریکا سیاسي جوړجاړي ته دوزړی دی. اسلام آباد غواړي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي برخلیک کې ونډه ولري. پاکستاني چارواکو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې هند د امریکا په ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا هم څرګنده نه ده چې پاکستان دا واک لري او دا غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي.
دوستانو، له احمد شیبر څخه مو اورېدل چې متحده ایالات غواړي له طالبانو سره بیا د سولې خبرې اترې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو په ارتباط نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر جګپوړې سلاکار ډاګلاس لوټ په بروکسل کې د پاکستان له لوی درستیس اشفاق پرویز کیانی سره خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت خپله وکړي.
ټاکل شوی چې نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. په افغانستان کې د ناټو ماموران وایي چې ناټو به په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي. د ناټو د ملکی استازي وایان پرون په کابل کې ویل چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده، خو دا چې په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو پکې خبرې کیږي په دې اړه د معصوم میوند رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو پر موضوعاتو خبرې وسي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه سي، او د ناټو د غړو هیوادونو تر څنګ به د افغانستان، جاپان او اروپای ټولنې استازي هم پکې ګډون وکړي. د ناټو ملکي ویاند دامنیک میډلی د دوشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او د افغان ځواکونو په اړه مهم مسایل پکې مطرح.
Tuesday and Wednesday this week NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي چې پکې له افغانستان سره په تړلو مسایلو هم پراخ بحثونه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان او د ایساف د 500 غړو هیوادونو اساسي هم د روان ماموریت په اړه خبرې وکړي. په کانفرنس کې به د بهرنیو چارو وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارلو ته وکټنه وکړي، او په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې وسی.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه داس وخت جوړیږي چې ټاکل شوی ناټو خپل پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسوي، او په 2015 کال کې په دې هیواد کې خپل روزنیز ماموریت پیل کړي. د دې ماموریت په اړه ډیر معلومات نه دي خبره شوی، او د هم معلومه نه ده چې د ناټو غړي هیوادونه به د روزنیز ماموریت سرتیري ورکړي او که څنګه. د دې تر څنګ راپور نه وایي چې د ناټو غړي هیوادونه نړیواله ټولنه او افغان حکومت به په ګډه د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز او غښتلتیا لپاره هر کال 4.1 میلیارد ډالر څلور کلن لپاره ورکوي. خو په افغان حکومت کې پراخ اداري فساد له هغه لوی اندېښنه ده چې نړیواله ټولنه د خپل مرستو پاړه لري. پښتنه دار چې د افغان ځواکونو د غشتلتیا لپاره به 4.1 میلیارد ډالر نړیواله ټولنه او که افغان حکومت ولګوي. د ناټو ملکي ویاند دامنیک میډلی وایي چې د دغو پیسو د لګولو لپاره یو میکانیزم موجود دی، خو په دې غونډه کې به د دغو پیسو پر لګولو هم خبرې وسي.
د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د دینی عالمانو د هغې غونډې د بحثونو عمده موضوع چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي د چارواکو په وینا په افغانستان او سیمه کې د جګړې ختمولو ته د لارو چارو لټول دي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال په دې اړه مختلف نظریات لري. ځینې دا غونډه اغېزمنه او ځینې یې بې ګټې بولي. خان محمد سین پې رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د دینی عالمانو ګډه غونډه د روان مریض کال د دلوي په لومړیو کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عالمانو د سراسري شورا د معلوماتو لمخې په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر روان بهیر او د جنگ د ختمولو په لارو چارو خبرې وشي. په داسې حال کې چې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې جوړېدو ته تیاری نیول کیږي، په افغانستان کې د دې غونډې د اغیزمنتوب په حق له ځینې پوښتنې مطرح کیږي. د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي دا غونډه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دینی عالمان له سیاسي نفوذ لري پاتې شي. په دې مسئلو له دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو او ځینو عالمانو ترمنځ خبرې اترې شوې، خو مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. افغان سیاسی کارپوه انجینیر محمد یونس فکور وای چې د افغانستان جګړه مذهبي اړخ نه بلکې سیمیز او نړیوال اړخونه لري. انجینیر فکور وای د دې جګړې ختمولو ته د سیمې او نړۍ په کچه د تدابیرو نیول پکار دي.
دا مذهبي جګړه یا دینی جګړه وه نو طبیعي ده علما لار ورته پیدا کولی شي. دا جګړه افغاني ډلې چې په کې شامل دي هغه هم پر سیاسي قدرت پر خپل موقعیت او په افغانستان کې د واک د په لاسته راوړلو دپاره کوي او منطقوي انډیوالان یې هم د دې دپاره کوي چې خپل موقعیت ټینګ کړي په افغانستان کې. دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده نو ځکه ملایان دې جګړې ته لار د حل نشي پیدا کولی.
خو د افغانستان د عالمانو سرسري شورا باوري ده چې د دینی عالمانو هڅې کولی شي چې په جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې له جګړې په شا کړي.
واموریدل چې د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د دینی عالمان په کابل کې سر راټولېږي تر څو د افغانستان د جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې او بحثونه وکړي. د چارو کارپوهان نظرونه هم واوریدل چې دغه غونډه به ګټوره وي او که بې اغېزه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یو ازمی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا خوست قومي مشران او د مدني ټولنې غړي وایي کچیرته افغان حکومت د نړیواله ټولنه خلکو ته د عادل او شفاف انتخاباتو ترسره کولو ډاډ ورنکړي نو د ولسمشر پر روانو انتخاباتو کې به د خلکو ونډه پیکاوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته حالت په اړه په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. له سیمې په نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
2014 کال د افغانانو لپاره خورا ارزښت لري. په دې کال کې کلیوي خو په افغانستان کې د نړیوال ټولنې پوځي حضور پای ته رسیږي. بل لوري ته به په ملي کچه ولسمشري ټاکنې ترسره شي. د خوست یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان وایي کچیر افغان حکومت او نړیواله ټولنه افغانان د شفاف او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو قانوني کې نو په دې ملي بهیر کې به د خلکو ونډه کمرنګه او لږه وي.
حاجي ناظم زدران په اړه وایي
دا ضمانت رو کولای شي چې په افغانستان کې به هیڅ قسم حکومت ریځي چې هغه د هر غریب ونډه ټیم اتنه تایمانه لوړوي نو یې شفاف انتخابات هم کېدای شي او موږ انتخابات کوي. که چېرې دا تضمین موجود نه وي همدغه خلی پرمه د نوشتن اکثری وهلکه یا بیا انتخابات وکړي وهلکه یا عضوي طور سره زده کېږي.
د مدني ټولنې دوه تنه فعالان زهرا جلال او الیاس وحدت وایي چې ټاکنې باید نمایشي نه وي. د ټاکنو په اړه باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه متعهد عمل وکړي.
خواهش او غوښتنه انتخاباتو کمیسیون نه لرو چې یو حد اقل څه نه څه باید یو معیار وټاکي.
تر هغه ځایه چې موږ وینو مطالعه کوو عیني شیطان یو نړیواله ټولنه او افغان دولت د انتخاباتو اصل ته د هغې ارزښت ته د زړه تله قایله نه ده.
دا چې ولې د نظام په جوړښت او ډیموکراتیکو بهیرونو کې د سیاسي ګوندونو ونډه کمرنګه ده په اړه فضل جان جهش داسې ویل.
د سیاسي اهدافو په مقابل کې د دولت لخوا او د نړیوال لخوا خنډونه ایجاد شوي دي. نه غواړي په افغانستان کې قوي سیاسي ګوندونه رامنځته شي او که څوک اقدام هم ورته وکړي په مقابل کې یو شکل توطیه او فتنه ایجادوي.
د کتونکو له انده تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د افغاني ټولنې د بیلابیلو قشرونو په منځ کې آزاد بحثونه، ناستې او په خپلو کې د ستونزو او ننګونو شریکول د انتخاباتو په ملي بهیر کې د خلکو د ونډې د زیاتېدنې لامل ګرځي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې په مستقیمه توګه واورئ. د پولیسو سرتیری محمد اسماعیل چې د حاجی ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا په کابل کې وهل شوی و د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړې ډیر خوشحاله کړی دی. د ولسمشر د پریکړې له مخې د ولسي جرګې لومړی مرستیال له دې سرتیري څخه بخښنه وغوښته. اسماعیل همداراز وایي د ازادي راډیو وه چې د دې د وهلو انځورونه یې لومړی خپاره کړل او په نتیجه کې د ده حیثیت اعاده شو. ده له ازادي راډیو سره په مرکه کې ځینې نورې څرګندونې هم کړي. تفصیل یې له اسدالله لودین څخه اورو.
اتویش کلان محمد اسماعیل هغه سرتیری دی چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا وهل ټکول شوی وو. محمد اسماعیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نه کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. نوموړی وایي کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې ځانوژونکي حمله وشوه، دوی د قومندان په حکم سیمې ته ورسېدل او سیمه یې کلا بنده کړه. اسماعیل وایي دی په همدې ورځ د ظاهر قدیر د ساتونکو لخوا د ټوپکو په میل او قنداغ وو حل شو.
از طرف قماندان صاحب زون 101، از طرف عامر صاحب اوزه هدایت داده شد که کوچه را تخلیه کنه.
مونږ ته د کابل د امنی قماندان او د حوزې د امیر لخوا هدایت را کړ شوی و چې لکوسی څخه خلک وباسو. هلته ما له یو کس نه چې شخصي جامې په تن او په کولې په سر کړی و غوښتنه وکړه چې لکوسی نه ووځي. د لکوم دلیل پرته ماته سپکې سپورې وویلې، ډېرې بدې خبرې راته وکړې. زه هغه خبرې نشم تکرارولی. د زما یخن ته لاس راواچوه او باډیګاردانو ته یې وویل چې لبانه وسله واخلي. باډیګاردانو زما پر مخ شا او غاړه د ټوپکو میلې کېښودې. دوی مرمۍ تیرې کړې وې او ما ته یې وویل چې ټوپک وغورځوه.
دی وایي هغه کس چې باډیګاردانو ته یې د پولیس د وهلو امر کړی و د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورور و. محمد اسماعیل وایي هغه وخت ډېر ناهیلی شو چې خولۍ یې پر ځمکه پرېوته او د ده ټول ملګري له ده څخه لرې ولاړ و.
د نومو لحظه که سره ما قید بازی شد سعی کردم که هیچ کس طرف ما پیش نامده.
کله چې دوی پر ما د ټوپکونو قیدونه ووهل ومې لیدل چې زما ملګري ما ته نږدې نه و راغلي. سو هغه کس ته ووایي چې ته څه کارۍ چې له پولیس سره جګړه کوې. زه ډېر خفه شوم. زما هم سنګر هم زما له سنګه لرې ولاړ او زما دفاع یې ونه کړه. ما هغه وخت د یوازیتوب احساس وکړ چې خولۍ مې پر مځکه ولویده. ما د خولۍ د پورته کېدو وس نه درلود. زما خولۍ چې پر ځمکه ولویده دا معنا لري چې د قماندان وزیر او د ولسمشر خولۍ پر ځمکه ولویده.
محمد اسماعیل وایي دا د کابل په شکردرې سیمه کې په یوې بېوزله کورنۍ کې ژوند کوي او تر اوسه یوازې یوه ماشومه لور لري. دی وایي د بېوزلۍ او یوازیتوب احساس یې هغه وخت له منځه ولاړ چې د ولسمشر له فرمان سره سم د ولسي جرګې لومړي مرستیال ورڅخه بښنه وغوښته. ده له ازادي راډیو څخه هم مننه وکړه چې د لومړي ځل لپاره یې د ده د وهلو ټکولو انځورونه خپاره کړل او دغه مسأله یې اړوندو چارواکو ته ورسوله. د محمد اسماعیل له وهل ټکولو وروسته ولسمشر حمید کرزی یو فرمان صادر کړ چې پکې ویل شوی هیڅ چارواکی حق نه لري چې له امنیتي ځواکونو سره بد چلند وکړي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته کوم چارواکی امنیتي ځواکونو ته سپکاوی کوي او یا هم د دوی وهلو ته اقدام کوي نو تر عدلي تعقیب لاندې به راځي.
ناسم چلند د پولیسو په مقابل د افغان د جزا قانون او همداسې د افغانستان اساسي قانون پر مفاد مشخص او روښانه ده او د دې فرمان پر بنسټ لوی څارنوالي موظف شوی ده چې هغه ناسمه چلند چې د پولیسو په مقابل کېږي باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
دغه سرتیری له افغان حکومت څخه غواړي چې د امنیتي سرتیرو د حیثیت اعادې ته ډېر پام وکړي او اجازه ورنه کړي چې هر چارواکی له خپل واک څخه غلطه ګټه واخلي او له دوی سره بد چلند وکړي. محمد اسماعیل یوازینی سرتیری نه دی چې د لوړ پوړو چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې شمیر نورو پولیسو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی چې ځینې چارواکي او د ملي شورا غړي ورسره بد چلند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي څو د هغو کسانو دوسیې وڅېړي چې د خبریالانو په وړاندې په تشدد او د هغو په وژنو تورن دي. د دې ادارې یو مسؤل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد او د هغو د وژنو دوسیو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دغه غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د یکشنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزي اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د تورنو او بندیانو ټولې دوسیې وڅېړي. محمد وس سمیم پې رپورټ لري.
د تیرو یولسو کلونو په موده کې په افغانستان کې د خبریالانو کار له زیاتو ستونزو سره مخ و. که څه هم د افغانستان حکومت د بیان ازادي د تیرو لسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي، خو له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. د نوې ادارې د رسنیو د څار مسؤول صدیق الله توحیدی د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل څو د هغو کسانو دوسیه چې د خبریالانو په وژنه او د هغوی په وړاندې په تاوتریخوالي تورن دي په جدي ډول وڅېړي.
متاسفانه
لکلونو راهیسه د خبرلارنو د قتل په اړه ډیری دوسیه چپ پریخودل شوې دي چې تر اوسه پورې د تورنو کسانو د پیژندلو نیولو او یا هم د مجرم اعلانولو په برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته شوی. ډیر کمیسیونونه جوړ شوي خو متاسفانه د څېړنو پایلې نه دي اعلان شوي چې د خبرلارنو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو لامل د عاملینو نه مجازات کېدل دي.
دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر کرزي حکومتي بنسټونو ته امر کړی څو د ټولو تورنو او بندیانو دوسیه وسیړي. همدارنګه د نای مسؤلین له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي څو هغه کسان چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې مجرم پیژندل کیږي په یوې علني محکمه کې جزا ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي څو د هغو کسانو دوسیه چې د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي تورن دي په جدي توګه وڅېړي. د دغه وزارت سلاکار جلال نورانی:
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نای او د خبریالانو او رسنیو څخه د نورو مدافع بنسټونو په څیر د خبریالانو د قتل دوسیو له څېړلو هرکلی کوي، او موږ هم له قضایي بنسټونو څخه غواړو چې دغه څېړنې ګړندۍ کړي او دوسیې تر لاس لاندې ونیسي څو هغه کسان چې ژورنالیستان زوروي د خپلو اعمالو سزا ته ورسیږي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلینو د معلوماتو له مخې په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې له 1500 څخه زیات خبریالان وژل شوي دي. دغه اداره همدارنګه وایي چې په وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژل کېدو تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر خبریالان د زورواکو لخوا ګواښل شوي او حتی وهل ټکول شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په افغانستان کې میشته ایساف ځواکونه وایي دوی به په دې هیواد کې د مشکوکو وسلوالو مخالفانو نیولو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست یو ځلی بیا د بهرنیو عسکرو لخوا د کسانو نیول او زنداني کول، د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول وبړل، افغان ایساف ځواکونه د مشکوکو مخالفانو نیول د جګړې یو اړتیا بولي. د ایساف ځواکونو وین ګوینتر کټس په کابل کې خبرالانو ته ویل ایساف باید چې د وسلوالو مخالفانو د نیولو په صورت کې هغوی د جګړې لډګره وباسي. کټس دغه څرګندونې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هغې پریکړې په عکس العمل کې وکړې چې ویلي دي نور بهرني عسکر په افغانستان کې د کسانو د نیولو او زندانې کولو حق نه لري. جمهوریس حامد کرزي د یکشنبې پر ورځ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست ته په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې وګوري برطانوي ځواکونه خو په افغانستان کې توقیف ځایونه نه لري. افغان حکومت دغه اقدام د برطانیې دفاع وزیر د پریکړې په عکس العمل کې کړی چې ویلي دي نور په افغان حکومت څوک نور به افغان حکومت ته څوک ونه سپاري. برطانوي چارواکو د دې کار دلیل په افغان زندانونو او توقیف خانو کې د زندانیانو شکنجه ګڼلې ده. په عین وخت کې جمهوریس حامد کرزي د زندانیانو د ستونزو د هواري لپاره یو نوی حکم هم صادر کړی دی. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د لوب له میدانه ورسیشي پروګرام او د غراس کور کله حملرو د خبرونه په جریان کې په سوریه کې د روانو حالاتو په باب ریپورت هم اوریدل شي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما سوریه ته خبرداري ورکړې چې د خپل خلکو په وړاندې کیمیاوي وسلې ونه کاروي کنه له سختو عواقب سره به مخامخ شي. دا په اصل کې چې د سوریه حکومت پرونول چې دا حکومت او دا رژیم به په هیڅ حالت او په هیڅ ډول د خپل خلکو پر وړاندې دغه د کیمیاوي وسلو کارول ونه کړي او په دې اړه د نړیوالو اندېښنې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون خبرداري ورکړه چې پر هغه مزه کو چې فلسطینیان پر اتلونکو کې د خپل دولت لپاره غواړي د يهودانو نوي ودانۍ به د سولې پر امکان خطرناک گزاروي. اسرائیل د جمعې پر ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو لپاره د 3090 کورونو د جوړولو پلان اعلان کړ. د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي چې د اسرائیل دا پلان په ختیځ بیت المقدس کې په بشپړ ډول د اردن سیند د لویدیځ غاړې سیمو څخه جرا کیږي. راګرځو بیرته د سوریې موضوع ته چې د امریکا ولسمشر سوریې ته خبرداري ورکړی دی چې د خپلو خلکو په وړاندې کیمیاوي وسلې ونه کاروي کننو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوري اسنوري په ریپورت لري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې که رژیم د یاغي وسلوالو یا د مخالفینو د پلویانو پر ضد کیمیاوي وسلې وکاروي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. نن زه غواړم چې بشار الاسد او د هغه تر واکمنۍ لاندې نورو کسانو ته دا بیخي واضح کړم. نړۍ تاسو څاري د کیمیاوي وسلو کارول به بیخي د نه منلو وړ وي، او که تاسو د دغو وسلو په کارولو سره دغه لغمیزې ډکه اشتباه وکړئ عواقب به یې سخت وي او تاسو به یې مسؤول یاست. اوباما په دې اړه چې د اسد رژیم دغه کیمیاوي وسلې وکاروي له څه ډول عواقبو سره به مخامخ شي جزئیات څرګند نه کړل. اوباما د تېرې دوشنبې په ورځ دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې امریکایي چارواکو وویل استخباراتي مامورینو کشف کړي چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د تجهیزاتو انتقالول په وروستیو ورځو کې پیل کړي چې احتمالا پر مخالفو ځواکونو استعمال هدف وي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو چې د هرې کیمیاوي وسلې استعمال به واشنګټن سره کرښه وانګیري. د سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه د راپورونو په عکس العمل کې د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل چې حکومت به تر هر ډول شرایطو لاندې هیڅکله هم د خپلو خلکو په وړاندې کیمیاوي وسلې ونه کاروي. د سوریه رژیم نه د کیمیاوي وسلو لرل تایید کړي او نه هم رد کړي دي، خو راپورونه وایي چې دا هیواد د ماسترد او سارین ګازونو د عصبو د وژلو خطرناکه زهري کیمیاوي وسلې لري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو دونی می بجی شویل جانقا الکوزی څخه مهم خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د متحده ایالاتو سنا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په دندې د جنرال جوزف دانفورد نوول تایید کړل. نن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ به د ناتو او روسیې د ګډې شورا ترمنځ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. د پروان په مرکز چاریکارو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. د لغمان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د علیشنګ ولسوالۍ د عوایدو د مدیر صدیق الله په موټر چاودنه شوې او نوموړی ټپي شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځان وژونکي د پولیسو ماموریت په نښه کړ او په چاودنه کې 15 پولیس او 3 تنه ملکیان ټپیان کړل. ایران وایي د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه چې د دوی په وینا د فارس خلیج فضا ته داخله شوې وه نیولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په اسرائیلو غږ کوي خپل اټومي تاسیسات د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانیزي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کورنیو چارو د وزارت د تحقیقاتو د څانګې او د زندانونو د خدمتونو د فدرال ادارې یو شمېر جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوه نسو پروګرامونو د لوبله میدان او کورکلی ته ځنګړې شوې ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو مينوالو السلام علیکم. هله من يم روغ او خوشاله اوسئ. خوګو مينوالو په دې پروگرام کې به وری چې اتصالات د ستورو پلټه کې کرکټ پروگرام په ننګرهار کې در سره شو.
غاړي وسیږي چې غډ ډیر زیات خېس داتولو یعنی ستوري وسیږي دا غ ستوري په خاطر باندې ازمیر اخیستل کی
او د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیک په د یو نړیوال سازمان لخوا جایزه تر لاسه کړه.
آی ټی ټی پی د موسسه لخوا روح الله نیک په د 2012 کال خبرساسترین لوبغاړي جایزه ورکړه.
د همدغه دواړو خبرو په اړه مرکه او ریپورت لرو خو تر سپورتي خبرونو وروسته به واوري.
د افغانستان د سنوکر ملي ټیم په بلغاریا کې د سنوکر نړیوال لوبي په 15 مقام ګټلو سره پاتې ورسولې ده. افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان نزادې رجوت ویل افغان سنوکر لوبغاړو رئیس خان سینزی او زمری حساس د سنوکر په نړیوال لوبي کې چې د بلغاریا په سوفیه شهر کې وسوي تری وطن پڑاو پوری څلور څلور لوبي وګټلې.
په دې سیالیو کې چې په بلغاریا کې تر سره شوې وو پرون پاتې ورسید چې بل اخر پاکستان لمړی مقام، انګلند دوم مقام، تایلند دریم مقام او افغانستان پنځم مقام وګټل.
په دې نړیوالو سیالیو کې د پاکستان ټیم د محمد اسف په نماتیدونکو بریا سره تلولي خپل کړ او لا تل سکلونو وروسته چې په 1994 کې محمد یوسف تلولي خپل کړي وو د پاکستان لپاره د سنوکر نړیواله اتلولي وګټل. د لوبي د 500 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ پلسوي وي چې شاوخوا لس ورځې دوام وکړ. تمه ده د روانې اونۍ په چهارشنبه ورځ د کابل ښار د هندبال انتخابي سیالۍ وسی. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادې رتوول د سیالۍ د کابل ښار د لسو ټیمونو ترمنځ پیلېږي او یو اونۍ به دوام وکړي. د ښاغلي نیازی په وینا د دې سیالیو د ترسره کولو هدف د ملي ټیم لوبو ته د تکړه څیرو پیژندل دي. د کابل ښار د فوټبال غوړل لیگ سیالۍ د رواني اونۍ په شنبه ورځ د فیروزی په مخکښتیا پاتور رسیدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستيال محمد یاسین محمدی ازادې جوتو ویل د کابل ښار د فوټبال لیگ چې شاخو څلور میشه دوام کړ د فیروزی ټیم د ټولو لوبو په ترڅ کې د اته څلوېشتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره لمړی لیگ وګټله. شغلی محمدی ویل په دې سیالۍ کې شپږ هغه ټیمونه هم څرګندول چې په ناسم لوبو سره غوړل لیگ څخه د الف لیگ سیالۍ ته راکته سول. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي په هرات کې د والیبال انتخابي سیالي خبر ورکوي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپلزی ازادي لرو ټول د لوبي چې د هرات ولایت د اتو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. هدف د هرات منتخب ټیم ته د غوړه سیرو انتخاب دی. د لوبي راتلونکي شنبه ترسره کیږي او یو اونۍ دوام کوي. په نړیوالو سیالیو کې مو د کرکټ لوبه راخیستې، هغه هم داسې چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ درېمه ټیسټ لوبه جنوبي افریقا په 309 منډو وګټله. د کرکټ انفو ویبپاڼې له مخې په دې ټیسټ لوبه کې چې د استرالیا تکړه لوبغاړی ریکی پانټینګ هم د تل لپاره له نړیوال کرکټ سره مخشه وکړه، جنوبي افریقا په خپلو دوو دورو کې د استرالیا لپاره نږدې 800 منډې هدف ورکړ، خو استرالیا بیا په دویم دور کې 322 منډې ورکړې چې لوبه په نیمایي توپیر جنوبي افریقا ته ورپرېښوده.
سپورتي خبرونه مو اوریدل چې محمد قاسم سولمل جوړ کړی وو. راځو د رپورت او مرکې په لور. د رواني اونۍ په سر کې اتصالات دستور په لټه کې پروګرام په ننګرهار کې ترسره شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې اتصالات دستور په لټه کې پروګرام چې مالي تمویلیه اتصالاتو مخابراتي شرکت په غاړه اخیستی، د هغو پټو استعدادونو څرګندول چې تر اوسه په هیڅ یو کرکټ آزموینه کې برخه نه وي اخیستي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار دا رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دستور په لټون کې یو لړۍ په لار اچولې چې په ترڅ کې به د هیواد هغه ځوانان چې تر دې وړاندې د کرکټ په آزموینه کې څنګه پاتې شي وو برخه واخلي، بریالي کسان به ملي لوبډلې، نولس کلنو لوبډلې، شپاړس کلنې اے لوبډلې ته او ولایتي لوبډلو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو مسؤل فرید احمد هوتک وایي په دغه ازموینه کې چې د جمعې په ورځ پیل شوه او تر درې ورځو یې دوام وکړ، شاوخوا 400 ځوانانو برخه اخیستې وه او په راتلونکي کې به دا لړۍ د هیواد نورو سیمو ته هم وغځول شي. نوموړی وایي دغه ډول ازموینې د کرکټ په برخه کې پټې هستې رابرسېره کوي. بلخوا د ازموینې ګډونوال د کرکټ بورډ له دې اقدام څخه خوښ دي، خو د ازموینې او د کرکټ بورډ له مسؤلینو څخه غواړي چې د لوبغاړو په انتخاب کې دي د جوړجاړي پر ځای پوهه په نظر کې ونیسي.
چدی دا چا خبره ومنی یا دا چا په شپارس باندې مخې لږه چې دی خو رقم خل راځي دی لږ خل راغلی دی
افغانستان کې چې ستخه پلیرانس ستخه تکړه تکړه هغه کې د واسطو والا راځي ډیر هغه چې بیا تلار شي ګراوند کې ودری کنه ته به ورته پته لګي چې ونه کې به ورته دي جنم خبرې پوښتنه کیږي او کوم پلیران چې پاتې هغه ځان سره خپل شي کرکټ نه نور لټوري.
د کرکټ د چارو د پوهانو په خبره په افغانستان کې د کرکټ لوبي په کم وخت کې ډیر اوږد مزل کړي او د سیمې په کچه یې اتلولي خپل کړی دی. دغه پوهانوي د نورو لارو ترڅنګ د افغانستان د اوسنۍ او ځینو ستونزو د حل یو لاره د سپورت پرمختګ دی او د دغه ډول ازموینو لارې کېدلی شي چې هغه ځوانان چې په دې برخه کې ورتیا ولري د هیواد ملي لوبډلو ته لاره پیدا کولی شي.
خوګو مینوالو د پروګرام پر ستې برخه کې مو یو مرکه چمتو کړې. په دې مرکه کې به اورئ چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیکپا د آی ټی ټی پبلیشینګ نړیوال سازمان لخوا د 2012 کال د تر ټولو خبر جوړونکو شخص جایزه ترلاسه کړه. په دې اړه نور معلومات د تکواندو د ملي ټیم دروزونکو بشیر ترکی له خولې په دې مرکه کې اورو.
آی ټی ټی پی د موسسې لخوا روح الله نیکپا دوبه کې دعوت شوی و چې حالت د نور هنرمندان هم دعوت و د غوی په مخ کې روح الله نیکپا ته د دولسم کال خبرساسترین لوبغار جایزه ورته دغه سازمان د رئیس د خانه ورکول شو چې روح الله نیکپا د افغانستان هغه تکړه لوبغار دی چې دوه ځله کیږي چې د المپیک مډال اخلي او یو څو مده مخکې د ملل متحد د سازمان له خوا هم د صلح سفیر وپیژندل شو په افغانستان.
بله، یعنی ستاسو په نظر دغه جایزې کېدلی شي روح الله نیکپا په یو الګو واړوي تکواندو په برخه کې او یا د سپورت په برخه کې چې نور ځوانان وهڅیږي د ده په څیر زحمت وباسي تر څو چې مډال راوړي خپل هیواد ته.
کامل ان تاسو دقیق وویل، روح الله نیکپا د افغانستان بعد له اویا کال نه چې د افغانستان ورزش د آی او سی یا انټرنیشنل اولمپیک کمیټه غړی شو او بعد له اویا کال نه دا وکړل شو چې اولی مدال د برونز مدال واخلي خپل وطن ته د الګو ده او دغه څه چې د دغه سازمانونو له خوا نه چې مونږ ورزشکاران تشویق کیږي ترغیب کیږي دا زمينه مسایدي نور ځوانان ځوانانو ته چې دوی سلحامه ځوانان خپل وطن ته شي او د اونر په ارزښت پوه شي دغه ځوانان او دا افغانانو ته ډیره یو د افتخار ځای ده چې دغه یو سازمان زموږ تکر وبغاړو ته دغه جایزه ورکوي.
په راتلونکو پروګرامونو وغږیږئ ځکه چې تاسو په ملي ټیم کې دوی ته تمرینونه ورکوئ د راتلونکو اولمپیکي چیمونو لپاره یا راتلونکو اولمپیکي اردو به تاسو څنګه جوړوي؟ بل اخر دوه درې کال په وخت لري چې په بل اولمپیکي ولوبېږي، آیا همدغه لوبغاړي چې په دې اولمپیکي ولوبېدل همدا به وي یا لوبغاړو کې تغیرات راځي؟ ځینې
کوشش کوو چې بیا هم وکولای شو چې خپل دغه مډال ته ارتقا ورکو، چې دغه دوه کراته شو چې موږ د برونز مډال اخلو، باید دغه سپین زر مډال شي، د سرو زرو مډال شي. خو موږ تقاضا د خپل دولت نه همدغه دي او دغه جهانی سازمانونه چې افغانستان ته راغلی موږ غوښتنه دا دي چې د ورزش په برخه کې دوی توجه مو غواړو، چې هغه پیشرفته ترین ټکنالوژي موږ ته مهیا کړي چې موږ وکولی شو ډېر په ښه توګه خپل وطن ته افتخار راوړو او دغه زمینه مفایده کړو چې ټول ځوانان د صلح ته تږی او همیشه صلح وغواړي.
د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام همدلته ختميږي. تر بلې اونۍ مو زه صفي الله ستنګزه په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښه شی دی مو برخه.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنه دوستانو ستړي مشي، ماشوم کوم خوړه ښه پېشتې اخري،
خوند باید ډیر په نظر کې ونیسي چې رنگارنګ سبزیجات او شربت واچي، خوړو رنگ باید داسې شکل ته وي چې ماشوم یې پوری دغه ته علاقه مندي شي.
ولی پیجنو کورونو کې موږک ډیر وی
موږ خپل مساته کړی دا بہت خدای وو کوجی د شپې پر اسام شیل کړی بس کاشي اسنه او ګرای چې بخي خوب ولاګتی لر
تم سې ټول هم چم شوی لمک سره وسی قدر من اوریدونکو د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوړه هغه څه دي چې پراته له هغه نه ژوند نشي کوي. د خوړو ترنګولې د ټول خلکو په تیر د ماشومانو لپاره ډیر مهم وي ځکه بدن دی ودی په حالت کې وي. که ماشومان ته د هغوی په زړه برابر خوړه ور نکړل شي هغه یې نه خوري. کله چې خوړه و نه خوري نو وځي خبره ده چې ورځ په ورځ کمزوري کیږي. د چې ولې ځینې کورنۍ ماشومان ته د هغوی د خوښې خوړه نه تیاروي لامل غریبي او بې وزلي ګني.
دغه نه ولا کله رچ وي خو دغه نه درې چې کوټه په ولاړ څه دا اوس دغه نه لرنج د شرط په وزن زیم نو ساده و
د پامان روزونکو اجمل بیادان منی چې د کورنۍ بیوزلی د دې لامل کیږي چې ماشومان ته د هغوی په زړه خواړه برابر نشي. هغه وایي که چیرې د کور نور لګښتونه کم شي نو بچو ته د ضرورت وړ خواړه تیارېدلی شي.
پردې واخله، توشکه ته بوخونه واخله، هغه واخله، اولاد باندې فکر نه وي، سوی ته غازی جوړ شي. نه کور خنه ساته مګر اولاد ښه ساتم. قدر ته وایم انګور په کور کې ورته لارم، مڼه لارم، چای جوړ تیار دي نس سالم.
خو یا کلمو فکر کړی چې کچیرې د خوړو په برخه کې د ماشوم روغتي ضرورتونه په پام کې ونیول شي په هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟ امنه چې د ساعت تفل په روغتون کې له خپلې وړې لور سره بستر ده وایي ماشوم د مرګ تر بریده رسېدلې. دا چې اوس هغې ته په روغتون کې کوم خواړه ورکوي هغه وایي
دلته دغه شیدې ورکوي، دوی درې وخته شپې ورکوي، درې وخته د ورځې ورکوي او کیله ورته د دوه ورځې شروع کړي ده. هغې مرګ نه بچ سو سترګې سپینې ختلې وي هېڅ نه کېده.
د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق چې کوچی دی د کوچیانو د ماشومانو په هکله وایي چې پخوابه وچه ډوډۍ هم په ښایشتې خوړله خو نن سبا هغه خوند نه دی پاتې.
کوچیانو ماشومانو قز درس ته وایي داسې خپلې طبیعت آزاد دي موږ به تبرۍ ورته ویلې دا ډوډۍ به م پکې اچولې، هلته به یې رمه پهوله، هلته به یې غوایي پهول، بېرته به چې رمه ډکه تبرۍ باندې به لاس نه ده باسه سړه وکړه وچه وړځان داسې به وهل، هلته به داسې پلوونه ورته جوړي. د هغو وخت مغه شرایط و مغه چې اشتیاګانې وي اوس نه غسی اشتیاسته دا اوس نه غ شرایسته دا باوان خراب سوی دا
ماشوم ته دی وخت قیدول چې سهار غرمه بیګاد ډوډۍ خوري د لامل کېږي چې هغه بیش چاشي او څو نه خوري نو زکه په کار دی چې هر کله وګیوي او څو ورته برابر شي. نورې خبرې د پکتیکال اوسیدونکو سلیمان خیل ناورو.
ماشوم ته اجازه ورکړي چې ماشوم خپل اشتیا باندې خوراک وکړي او یغه ته موایې چې بس کا یا یغه ته موایې چې ډیره وخوره. نو زه فکر کوم چې ماشومانو ته دلته کامله ازادي تاسو ورکړي او هغه مجبور کوي ما توکو ځینو کې یو خواهش ځینو کې چې بچي یو څه وخوره. هغه که مقصد اشتیا درلو د خوري او که جبري تاسو په متحمل سي زه فکر کوم دا بوج راوړي داسې خواړي ورته برابر کړي چې هغه دی وړ کې او د ماشوم خوښوي. دغه چې موږ تاسو پیدا کیږي چې د مور ډیر خوښیږي د پلار خوښیږي مقصد ورته بچي دا وخوره ډیر ښه شي. سیدا واقعا باغه شی ډیر لذیذ وی ډیر بخوندور وی او ډیر به انرژی دار وی مگر تاسف سره په اور کې تاغه فائدہ نه لري.
د ډاکټرانو په باور د خوړو په برابرولو کې درې عناصر ډیر مهم دي. دا چې کوم عناصر د عامه روغتیا د وزارت د عامه تغذیه د برخې ډاکټر هموین لودین بیرته وی
یو د خوړو خوند باید منګه مین دی د یو دوا په شکل ماشوم ته خوړو ته ورنی کی جبري ماشوم ته ورنی کی هر هغه خوړو چې ماشوم خوخی هغه شکل یو ته پخې کی خوند باید ډیر په نظر کې ونی چې رنگا رنگ سبزیجات او شپ کې واچي. دوهم خوړو رنگ ډیر مهم دی. خوړو رنگ باید د څه شکل ته چې ماشوم یو ګوري دغه وت علاقه مندي شي. ځنی کول کې منګه اورو وې پرېزانه مې ته جوړ کړه تبن پرېزانه شکل رنگ کول لري چې ساده رنگي ماشومې نه خوخی. دریم منصور چې په خړو کې ډیر مهم دی هغه د خړو بوی دی. باید په خړو کې د څه مواد واچول شي چې د خړو بوی خپل کړي او کله چې ماشوم وګوري د انسان په وجود کې داسې عناصر شته چې هغه پوزې ته د بوی ورسیږي د اشتها عناصر تنبیه کیږي او بل اخره ماشوم په خپل راضي او خړو خوري. کیفیت له نظره قوی وي او د رنگ خون او د بوی د نظره هم توجه وته کو.
د چې ماشوم ته په زور د خوړو ورکول څنګه دی به هم ډاکټر لودین وایي
ماشوم باید په زور راکښ نه کړی شي. ماشوم باید په هغه حالاتو کې چې علاقه مندي لري لکه ډیر ماشومان د تلویزیون سره شوق لري کوشش باید وکړي چې خوړو ته تلویزیون په وخت کې ورنکو. کتابونه لیکلي دي چې هغه ماشومان چې تلویزیون لیدو په وخت کې خوړو خوري یا د اندازې نه زیات خوړلې وي یا د اندازې نه کم خوړلې چې دواړه حالات د ماشوم په وجود کې بدی اغیزې رامنځته کوي. کوشش وکړي چې خوړو هغه وخت کې ورکو چې تلویزیون ګولوي د ماشوم توجه خوړو ته بهتره وي. مور او پلار باید په خپلو کې صمیمانه فضا رامنځته کړي چې یو بل ته قارونه کړي او ماشوم پوه شي چې زما د کور فضا ډیره خوږه ډیره د مینې ډکه ده. نو دې وخت کې که ماشوم ته خوړو ورکړی شي او وروسته د خوړو د ماشوم ته شاباسي ورکړی شي نو دا د ماشوم په خوړو کې ډیره ګټه رسوي. خو که چیرته ماشوم کم خوړو وخوړل هغې نه وروسته باید فشار پرې رانول شي. ماشوم پرېږدئ چې خپلې لوبې وکړي یو ساعت بعد بیا ماشوم خپله راځي. خو که تا راکش کړو خوړو ته هغه بیا د دې مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي خواړه په شوق او په علاقه مندۍ نه خوري.
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو خوښ تاسو هم لیدلی په ځینو هغو کورونو کې چې نظافت ته دومره پاملرنه نه کیږي موږ ډیر پیدا کیږي. بیا نو په فرشونو کمپالو او خوراکي توکو کې ګرځي او خوري په پیل کې له څو تنو نو ورو چې موږ څومره توان ورته رسولای
دا کور رسکه د سوري سوري کړي چې نه په ډبره دا سوري ټمبه کې نه په بل سینه په بل سینه په وینه په دوا مو نو دا غوسه موږ به خو سر بازار د مو کم سره دوا مو ورته راوړل په دوا نه ورکسوي غنن مو ورته راوړل نه په دوا لرل په دوا نه ورکسوي اصل شرطه وایي چې شرطه هغه مو ورته راوړل په نه ورکسوي دغه نه پازا به چې از موږ د خوب ځای غزاله سره کړی موزکان ولې د سپیل تاسو ما کوشتک ماشوم پر د لاندې مزګه غري وای وای د سکر شې دی هغه زم دا موزک دی موزکان سم پازا به خور د مخنیوي او کدا سکر زر په در کړی
باور په خدای وکړه که هیڅ شی پریږدي چې پیچی شي باندې موږ کو رسیږي هغه شی ټول لمنځه سکې وړي خرابوي کمپالې بړستنې مثال د خبرې او اشپزخانې کې کاسي ماسي د شیان دي هغه والا د پریږدي وړه نه پریږدي د چای تو بورو ته مرچ پورې خو موږ خوري موږ خپل مساده کړی دا باور په خدای وکړه چې د شپې پراسه هم شي لکه د بسکاشي اسنه یو ګرایي چې بيخي خوب ولاګته لري ټول شیان مردار دي پراتیو بدیو لاندې دوی کار شروع کړی چې پښه کښېږو پښه مور نه نوځي چې دا اوبه توی سي دا باران سي د خونې د مابین سي نغه مخستې دي د باندې استلې دي موږ په خواجه خو بدیو دا غزاګي صوبه دا یو مخه ګرځ د خونې ته ور نه نوځي دا مرکانو چې دا سوري ور کړی دي د باندې نور نو کالی مالی ګونې مونې بوجي موجي د غنمو د وړو
دا اگر د سوري کړی دي تلک ته نو ورځي دوه هوښیاریا نیم دي
موږک په ډیرو غزاینو کې هم پیدا کیږي چې هلته د خلکو تګ راتګ کم خو خوراکي مواد ډیر وي. فیض محمد فیضی د بهر ملک پاک له وای چې په الماری کې موږ کور جوړ کړی وو.
د سننه چې आवाज په افغانستان کې په ټول جهان کې شته. د مثال په توګه زه یو وخت کې معصوم په شوروي کې ما په اتم منزل کې ژوند کوم. یو ورځ انواری خلاصوم وینم چې دلته مګاکان ژوند کوي. عین په هغه وخت کې چې هغوی پر مختللي خلک دي هلته مګاکان شته. بالاخره همداسې وکړه چې دوه کسي درې کسي یو ځای شولو. هغه سره بند کوه په انواری کې کتابو باندې مو وهه. کالي خوري، کرتۍ خوري، حتی فرش خوري، قالینې ټول مګک وهي. هر څه ته چې د دې وسه ورسي که نه کاش خو هم سره کوي. زمونږ په شعبه کې مګکان دي، زمونږ کاچونه ټول خوړلې دي. همدا اوس دل فعلا کله چې موږ سبا شعبې ته راځو قسم د مګکو بوی ده پکې چې دوه دقیقو لپاره په ژمي کې موږ هلته دروازې خلاص کړي چې دا بوی ووځي. زموږ همکاره ده ووځي، هله دروازې مو خلاص کړي د هوا اتاق بدل شي. نیم ساعت بعد شل دقیقې بعد موږ شعبې ته راځو. زیاتره اوس غنم خوړلی دي، په غنمو کې مرداری کړی، هغه پاکول ډېر جنجال.
روزو دي ته چې خلک د موږکو د مخنیوي لپاره څه کوي؟ د کابل سن کې متین له تلک نه یادونه کوي چې موږکو ته یک دي
نوکانی تیز دي الرګي کې باندې کې پورته کی اوس فین شې یا رنگدار شې چې شوی پیغه باندې د نشي پورته کی. موږ د پورا کې شان چې مثلا ضرورت دلته هغه بیا پورته په هغه باندې جوړ د کندو په سر باندې چې هغه دی وړو دی فاره پیغه نشي خته. نو په لرګي په هر شي کې د موکې نه نوځي او بس ځان پورته کی.
کچېری وچه جوړی غنم او داسې نور بيزای وچول شي موږکو ته راځي بیا عمل ته ځای نيسي. عزت الله وای چې اکثره وخت ماشومان خوراکي شین په لارو کوڅو کې اچوي.
دغه ماشومان موږ او تاسو کنه بغیر د اجازه نه سه به مثال به وخته منډه وای شکرای ته چې موږ ته ټوکري وي غیزن روډي والی باغی په لاس کې او پاویلې کې او په دالیزو کې د کوټو په منځ کې ګرځي او دغه روډي په لاس کې او بیاغه په خولې ته نه کپلې وای کنه. نو چې کله کپلې وي په دغه وخت کې د ډوډۍ میدګي لویږي یا غشکرای په بیزای ځکه کې دی یا تنه روډي نه نور نشینې چې کوټه د خوراکي مواد راوړل کیږي هغه بیزای ځکه دی او بیزا زیتنه تویږي. نو د هماغې عمله په کور کې موږک پیدا کی غنم جوار وربشې یا نور نشونه چې موږکان د هغې نه استفاده کوي باید دا بیزای ونه غورځي او د کور پاکې صفۍ ته ډېر متوجه اوسېږي.
د موږکو د ورکولو په هکله مو هم له عزت الله نه پوښتلي دي.
بس مهمه خبره دا ده ما پخپله داسې کړي چې بازار کې مې دوا اخیستې ده او هغه دوا هېڅکله بېځای ځای نه ږدم چې هغې نه ماشومان استفاده وکړي او بیا دغه دوا یا په غنمو کې یا مثال په جوارو کې نور شوی کې لمدومی او بیا په سوري کې داخل کړو واچوم سوری پټومه. یعنې باید داسې هم نشي چې دغه دوا بیا د موږ او تاسو په ډوډۍ کې یا بېځای ځای هغه ولګي د موږ ماشومان ته استفاده وکړي او هغو ته خدای مکه کوم زیان ورسېږي.
د عزت الله په خبره که چېرې موږ کوته دوا بېځای کې ښودل شي ډېر امکان لري چې ماشومان یې وخوري. شریفه وردک او نقیب د هغو کسانو کیسه کوي چې د موږ کو دوا وژلې دي.
دوا یې ښوده جنکیانو لاس پرې وهلی وه ګرچې غوټې هم وې لوی وې دواړه خورانې وې په دې کې لاس وهلی دی په مغې لاس یې ډوډۍ خوړلې په ظرف د شپږو ساعتو کې بینا لاړلې چې ډاکترانو معاینه کړلې وې دا مسمومه شوي دي.
هاته بوز ماشمانو خولل دی هغه څه پویږي هاته ملشی دی مخبل لیدل دی ملشی دی دا په کور دی دا څه جای کی لا هڅه نه باشي خو مجبور از موږ اما دوا ورته راول مګم دوام چرور دا ساتنه کې باته موصف فکر وکړو.
انتنی رختون کې د داخلي برخې ډاکټر عبد نصر تام په دې ټینګار کوي چې د موږ کو دوا دی ماشمانو لری داسې کی خودل شي چې هغه یې پیدا نکړي.
باز کورو که طرح هم رواج دی چی اغا دوا چی دی موگو که دی پاره یا دو باز خزندگان دی پاره یو زای پا قاب کی یا پی اکنج دو اتاق یا چوی نو دی توابات نظره که دیشی دی سلسل استونز برسی را که داد سرنگا چی باز ماشومان دی که دیشی اغا دوا خوری بروس اغا سواب دی تسامم یا اغا توکسین یا ازار چی پاگو که دی اغا دی بین تا داخل شی نو که خبر داده چی یا پاگو ماین زای که ورتکی دی ترسو دی ماشومانو لاسرسای اغا تا نوی.
دوستانو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې د کسانو پاک لا خبرې شوې چې لور ترغه نوادوي سوې چنګور نوي راوړي. په تمثيل ټوټه کې صادق سمي غرستاري امني او سپوږمۍ برخه اخیستي.
خوري چای دې درخ له سړیږي وروره چای دې واخله.
خوري
خا خوري اوس دا وایا چې لار دې څنګه غلطه کړه او زه دې څنګه در په یاد شو.
وي خوري ته خو مې هر وخت په یاد یې او بیا به دونه راسمه چې د بوټو کوري به مې وشوړېږي بېخي.
خدای دې راوله خوري په بڼو باندې کله سترګې درنېږي.
څه به خبره دې خواخوا کش کوو سپینه خبره به ورته وکوو.
خبره چه ده وورو رازم وار خطا کرمه
ده وار خطای خبر نده ده خوشحاله خبر ده خود ده ماتوی چه رازه چه لارشو گل محمد کره گوخته نبه ورنو که کخپلوی را سره وکی نو منگم راغلو پا دهیله چه بینوه مونه لیگی
اوکی خوری سره خوار زایر زای نزی چیری چه زره زی پشه امال تزی
خیر سی خوری ده تا سی کور وده خو خبره پا دهی که ده چه ترغو میزه زوی تا واده را نورم لور نور کوام
زوی خودی لورو که دی
خوری لحمد خود زم خبریم چه تروس پاتم طولگی که دی آقا چه ترسو دی دی نخلاسی گی پانتون وی تا خود دیر عمر دی کنه
رو را که دیر عمر ده که لیگ عمر ده زدی کار نیم دی ما خودم ده غیوه لور ده دا چه واده سی زبا چکوم
خوری کاش که ده تاثیر کردوم را گنه گونه وی خو آقا دیوه لور ده آقا با مواده شی یه زوی ده یه تا یه گل محمد ده ده تا با چون را کار وی
و شکر دی خو بیا چه واده چه خو رازی ده کور کار بجیم در سر کهی کومک با در سر کهی
ده خبر پسر که طول کهی خو بیا چه یوار انجلی واده سوا بیا نو آقا خبر باد وی تاسی دادی ما سپین سر تا و گوری زده کالو منزلویم زده دیک پخولویم زده جارویم زبا کمکار زروکم
زده چه وایم اغا عمل پرکوام اغا صدر سرکوام خدا چستا زوی غچیز زوانیز بیاد خدا لود سنی جیریز بیا با امداز پر کور پاتیک ششایستان گننجلی در شتا سلیا کردی وی ظلم رو سرکوی
خوری بگر چه گل محمد راغه تور ته یاد او که چه چه وی مونگ با سبا راشو بل سبا وی راشو خیر ده یو زل نه دو زل نه دری زل نه لز زل براشو
زل زل براسه مستا
سمده خوری چرا عجز به ور یاده کم اغم دادی ما خبره بدرتا وکی
خو خیر ده خوری تو خی ور ته یاده که بی بگو رو سره
انشالله نرس خواری رازم درتا خدمت زم درتا نکوام
مست مست داسی چی مست مست پٹول لار یما داچی بین شیخ خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل خلے دے خلے دے مطل جنتا کابل خلے دے داسی چی مست مست پٹول لار یما جبین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل خلے دے خلے دے مطل جنتا کابل خلے دے مست مست پٹول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل خلے دے خلے دے مطل جنتا کابل خلے دے
یخی هوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما ناجبی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے مست زندگی لری دالکا گلاب